السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:00 شپږ صفې ولاس څنګه زم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په دې خبری خبرونه کې راپورونه د تخبرو تر څنګ مهم خبرونه په سر کې خبريږي. په مهم راپورونه کې اوري چې د بدخشان چارواکي وي د وردوج په تیر ګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سلو پولیسو تسلیمي ته د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان زمينه برابر کړې و. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته. خو تر هر څه مخکې مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه. په بهرنۍ خبرونو کې چې وروسته تر تخبري غوري سپینې ماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د هموري چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې دوه عسکر په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شارف در اوروي.
سر کې د خبرونو سرچې کې د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي د فراه د نردرې ولسوالۍ درې افغان سرتیري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي او د امو سیند څپانده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې درې سوه کورنۍ بې ځای شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادي رادیو ټول چې په دې کار کې د محلي پولیسو قماندان جانان لاسترلود او اوس طالبانو شپږ دیرش محلي پولیس بیرته پرېښي دي.
پرون یو سلو نفر په ترګران کې چې شپږ درسي سیمه ایز پولیس ول د قومندان جلال په مشرۍ او یو اویا کس هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملې له مخې چې د سیمه ایزو پولیسو د قومندان لخوا شوی و طالبانو ته تسلیم کړی شوی دي او تر اوسه هغه شپږ درس کس چې سیمه ایز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوش شوی دي.
د بدخشان وی بلی سرچینې بیا ازادي رادیو ټول چې د تسلیم سو امنیتی سرتیرو شمیر یو سلو وته نه دی او ټول طالبانو خوشی کړی دي. طالبانو په یو اعلان کې ویلي چې دوی په وردوج ولسوالۍ کې یو سلو او لس امنیتی ځواکونه نیولې خو تر اوسه د ډلې د امنیتی ځواکونو د خوشی کېدو خبره نه ده کړې. چارواکي وایي د فراه د نردرې ولسوالۍ درې افغان سرتیري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي. د نردرې ولسوال عبدالسماد یار ازادي راډیو ټول چې یاد سرتیري نن سهار خپلې وسلې هم وسلوال مخالفینو ته تسلیم کړي دي. یار زیاته کړه چې دغه سرتیرو د نردرې ولسوالۍ د امنیت ساتلو دنده پر غاړه لرله خو زیاته کړه چې په دې اړه پلټنې پیل کړي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د یو پاکستانی په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دې ولایت امنیت قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ټول چې دغه وسلوال تیر ورځ د دې ولسوالۍ په چکنور سیمه کې وژل شوی دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امو سیند څپانده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې درې سوه کورنۍ بې ځای شوي دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ټول چې د تېرې ورځې را په دې خوا د اوبو د زیاتېدو له امله د دوی په لسګونو څاروي هم له منځه تللي او د تګ راتګ لار هم د خلکو پر مخ تړل شوی ده. پر همدې مهال د جوزجان د والي مرستیال انجینر عبدالرحمن وایي چې د یادو کورنۍ ستونزې په کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړې خو تر دا مهاله یې په اړه کوم اقدام نه دی شوی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سوریې ولسمشر بشار الاسد په خپل هیواد کې د رواني کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره نن د سیاسي مذاکرو ملاتړ وکړ. وی ویل چې خبرې کده بحران د حل لپاره ډیر کم غې سمول لري غوړی کړي. بشار الاسد نن په ټلویزیونی وینا کې ومنله چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې ځینې سیمې د سوریې د پوز له کنټرول وتلي او ټینګار وکړ چې د سوریې پوز د خپل ولست ساتنې توان لري خو وی ویل چې پوز د وګړو له کموالي سره مخامخ دی. سپین ماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د سپین ماڼۍ و چارواکي چې د امریکا له ولسمشر سره کینیا ته تللی ویلي چې دوی د ترکیې د دغه اقدام ملاتړ کوي. د یو بل خبر له مخې د ترکیې په جنوب ختیځ کې دوه عسکر په بمی چاودنه کې وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. د ترکیه ده د یاربقیر ولایت د والی له دفتره په خبر پاڼه کې نن وویل سول چې پردغو اسکرو پرون ماښام د موټر بم چاودنه سوي ده. خبر پاڼه د حمله پر پرتورستان ورچوي او د هغه نوم دی چې ترکیه په عمومي ډول د کوردی جنگیالو لپاره کاروي. تر چاودنې مخکې د کوردانو کارګر ګوند پیکه کې خبرداري ورکړ چې د عراق په شمال کې د ترکیه د حکومت د بمباروي لامل له انقره سره د اوربند موافقه ماتوي او د موافقې ته پابندي نه لري. د ترکیه ستر اعظم احمد داود اوغلو پرون په انقره کې خبري اعلان وویل
بو 3 ترور ارګوتونو ده
د وای موږ پوهیږو چې دغه درې تروریستي ډلې چې د کوردستان د کارګرانو ګوند د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه او داعش دي څه کوي او خبر یو چې دوی په خپلو کې همکاري لري او دا زه د استخباراتي معلوماتو پر اساس وایم. د دې درې تروریستي ډلو پر ضد عملیات به تر هغو جاري وي چې د ترکیې پر ضد د هغوی ټولې وسلې له منځه ولاړې شي. د ترکیې پوځ د عراق په شمالي سیمو او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر پناه ځایونو هوایي حملې کړې دي. د اسرائیل پولیس وایي چې د یهودانو د مذهبي مراسمو د امنیت ټینګولو لپاره نن د اقصی جومات ته ننوتل. د اسرائیل پولیس وایي چې دا کار یې پر هغو عبادت کوونکو چې د یهودانو په ځانګړو مذهبي مراسمو کې نن ګډون کول د عربو د حملو د مخنیوي لپاره کړی دی. د اسرائیلو د پولیسو وایاند مکی روزنفیلد نن وویل چې عسکر یې د هغو عرب ځوانانو د شړلو لپاره د جومات په عمومي دروازه 2 متره ورتیر شول چې یهودي عبادت کوونکي یې په ډبرو ویشتل او مزاحم ماتي ورته کاوه. پولیسو ویلي چې مخکې خبرداري ورته رسیدلې و چې یو شمېر عرب ځوانان به وغواړي چې د یهودانو پر دغو مراسمو حمله وکړي. د پولیسو دغه ویاند ویلي چې پر جماعت د یرغل په توګه نه دي ورغلي او نه هم په زور ورننوتي دي. د اسرائیلو د پولیسو ویاند ویلي چې په دغو عملیاتو کې 4 پولیس سرسري زخمیان شوي خو هیڅوک نه دي نیول شوي. د استرالیا پولیسو یو نرس چې په ورستیو کې په خپل خوشاله سوریه ستونسوي و د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش په ملاتړ تورن کړی دی. دغه 19 کلن سړی ادم بروکمن نومیږي چې اسلامي منلی دی. د نن د استرالیا په ملبورن ښار کې محکمې ته ودرول شو. د استرالیا فدرالي پولیس وایي بروکمن تیر اونۍ له سوریه ستون او ځان یې د ترکیه پولیسو ته تسلیم کړ. دی د جمعې په ورځ استرالیا ته ورسید. پر بروکمن تور لګېدلې چې په عمدي ډول یې یو تروریستي سازمان ته مرسته رسولی او دا کار په 15 کاله باندې محکومېدلی شي. بروکمن د استرالیا مطبوعاتو ته ویلي چې د بشري مرستو د رسولو لپاره سوریه ته تللی و او تر زخمي کېدو وروسته مجبور سوی و چې له داعش سره همکاري وکړي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت نن وویل چې لږ تر لږه اویا استرالیایان او پیراق او سوریه کې د داعش په لیکو کې جنګ کوي او لږ تر لږه 100 تنه چې په استرالیا کې میشتي مرستې ورسره کوي. او په مصر کې د سویز پر دوهم کانال په امتحاني ډول کارګو بیړۍ تیر سوې ده. سویز د دوهم کانال د دوهمي د دغې لارې د پرانستلو د مراسمو لپاره په سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. پر دغه کانال باندې ستري بارلونکي بیړۍ د تګ راتګ لپاره امکانات لري. د نوي کانال د جوړولو کار تیر کال پیل سو او د اگست په 16 به رسمن پرانستل سي. مصري چارواکي وایي چې د سویز دوهم کانال د زاړه کانال تر څنګ جوړ سوی چې 8 میلیارد ډالر ور باندې لګیدل دي. د سویز زور کانال لشتلجه یو سلو 15 کاله مخکې جوړ سوی و چې سره بهیره او د مدیترانه سمندرګای سره نښلوي.
د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم پیدا کولای شي. وړاندې په خبرونه کې ورچې د بدخشان چارواکي تاییدوي چې په ورد جلسوالۍ کې 100 پولیس چې پکې محلي او ملي پولیس شامل دي د سیمه ییزو پولیسو د قومندان لخوا طالبانو ته تسلیم شوي.
36 نفرش پولیس محلی و 71 نفر هم پولیس سرحدی و پولیس ملی بوده. معامله که صورت گرفته از طریق قومندان محلی اینا را تسلیم داده به طالبا.
تلوړو زدکړو وزیر تاییدوي چې په تعلیمي نظام کې ستونزې موجود دي.
د دې رسوار له سکلونو په جریان کې د لوړو زدکړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی.
نایالا آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نن یکشنبه د ټولنیزو رسنیو اونۍ ول منځله ده. همورې چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړو بیا زور اخیستی ده. بیا هم خراغلی. د بدخشان چارواکی وی چې په وردوج په تیرګران سیمه کې وسلواله طالبانو ته د یو سل او پولیسو تسلیمې ته د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان زمينه برابر کړې و. د بدخشان د والی ویاند احمد نوید فروتن د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د محلي پولیسو د قومندان ل خپل ملګرو سره طالبان خوشی کړی او نور له هم له دوی سره دي. د پتسل کې د چې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکی وی دوی بډیر جر د تیرګران د برتنیونی عملیات پیل کړی. بلخوا د افغانستان په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمیر استازي په تیرګرام او نورو امنیتي پیخو کې د امنیتي ارګانونو چارواکي پړګنی. د بدخشان کې د چې وسلوالو طالبانو تر دې دمه د خوشی شوی پولیسو په اړه څه ندی ویلي او د بدخشان د ولایتي شورا رئیس د تسلیم شوی پولیسو شمیر یو سلو اتیا کسه خودله. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بدخشان ولایت سیمایز چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو د تسلیم شویو پولیسو له ډلې شپږ ډېر سیمایز پولیس خوشی کړي او نور لا د مخالفینو په ولکه کې دي. د بدخشان د والی ویان احمد نوید فروتن د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په یاد سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سلو پولیسو تسلیمي هغه څه دي چې د سیمایز پولیسو د قومندان لخوا ورته زمينه برابر شوې.
پرون یو سلو نفر په ترګران کې چې شپږ ډېر سیمایز پولیس ول د قومندان جلال په مشرۍ او یو او یکسه هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملې لمخې چې د سیمایزو پولیسو د قومندان لخوا شوې و طالبانو ته تسلیم کړی شوې او تر اوسه هغه شپږ درس کسه چې سیمایز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوش شوې دي.
د خغلی فروتن په وینا د کسان یو ورځ په محاصره کې پاتې و چې د ناسمې حواله عمله مرسته ور ونه رسیده. د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ د تیرګران سیمه تر څلور ورځو مقامت وروسته تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. وسلوالو طالبانو د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د وردوج په تیرګران کې یو سلولس کسه افغان امنیتي ځواکونه ژوندې نیولې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې 15 کسانو ته مرګ ژوبله وختي او یو شمېر وسلې او تجهیزات هم دوی ترلاسه کړي دي. خو د بدخشان ولایت د سیمه ییز چارواکو په وینا په دغه پیښه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وختي او له افغان ځواکونو څخه یوازې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو یو شمېر استازي او نور امنیتي پیښو کې د امنیتي ځواکونو لوړ پوړي چارواکي پړګنی. په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي فوزیه کوفي
خبره ده کله چې موږ وینو د دې هیواد سرتیری مقاومت کوي خو د رهبرۍ په کچا جدي نه نیول کیږي. له بده مرغه دوی د سیمو د دفاع لپاره د ماتې په حال کې یو دفاعي ستراتیژي غوره کړې ده.
د میرمن کوفي په وینا په کار ده چې د نیول شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هڅې وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی به ډیر ژر د تیرګران د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیر
هغه څه چې دفاع وزارت پر مربوطي هغه دا دی چې هلته قطعاتو تجمع کړی ده او هیله ده چې ډیر ژر به عملیات پیل شي.
بدخشان عملیاتونو څخه ده چې څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو د غوایت جرم ولسوالی هم د څه مودې لپاره لاندې کړی و. په جرم کې هم د ملي اردو شاو خواشل سرتیری ووشل شول خو افغان امنیتي ځواکونو بیرته د ولسوالی خپل کړه. ویل شوی چې په بدخشان کې د طالبانو ترڅنګ یو شمیر بهرني جنگیالي هم د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگي.
په ریپورت کې مور دل چې د بدخشان چارواکي تاییدوي چې د وردوج په تیرګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سلو پولیسو تسلیمې ته د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان زمينه برابر کړی و. په همدې اړه باندې د بحث لپاره جنرال عتیق الله مرخیل یو افغان پوځي کارپوه هم د اوس له مستقیمه ټلیفوني تماس کې لمر سره دی. ښاغلی جنرال ډیر مننه چې پلان کې لمپات وي ریپورت موږ راو د مهرباني وکي وای چې دا څه کار کوي چې د پولیسو یو قومندان دی جک شي او یو سلو یو سلاته یا نور زیات پولیس طالبانو ته ورکي او د طالبانو ته تسلیم کی. دا څه کار کوي بل اخر په افغان نظام کې
دومره د تعجب وړ خبره نه ده چې دا قومندان څنګه تسلیم شوی. دا په جګړه کې ډیر شي انده چې کېدای شي امکانات ډیر دی ولی اصلي موضوع څه ده. د بدخشان موضوع ډیر وخت را پدې خو داسې موضوع ګرځېدلی ده چې هلته ځایي چارواکي د توپک فلاران د بعضې د دوی زورور خلک د بعضې معلوم په ریسه کې دوی یو د یو سره ډېر سخت رقابتونه کوي. دوی د یو بل سره ډېر دغه لري. نو اصلي یوه خبره دا هم ده چې همیشه دلته چې ویلي دغه جګړې د شخصي منافع په خاطر باندې شوي دي.
نو سیده چې شخصي منافع خو دلته د افغان عسکرو تسلیمي خبره مطرح کیږي، ولی دومره یو ضعیفه یا کمزوري قومندان دی اوسې چې په جګړه کې بل اخره تسلیم هم شي او دومره ډیر تسلیم کی څنګه؟
بالکل دا خبره د فکر غوړې چیرته چې د کاش په استخبارات ضعیف شو او چیرته چې د چارواکو لاس د تعیناتو کې یا پته هغه څوک چې نسلي دي هلته په غور کې نور لاسونه وهل کېږي، بې کفایته خلک تعینېږي په خپلو منافعو باندې چې هغوی زورور دي، نه د ملي مسایلو باندې هغه تعینېږي. داسې مسایل راځي چې داسې اشخاص افراد په چیرته تخمی کېږي یا چېرته بلکې چی ورکول کېږي، د هغو په مقابل کښې به دوی ډېر ضعیف خلک وي. دغسې تسلیمي د دې کې شک نشته. په افغانستان کښې د دغه فساد موجودیت په باره کښې ډېرې دغسې خبرې شته.
ښاغلی امرخیل، سیمه ییز پولیس تر ډېره پورې هغه کسان چې د دوی قومندانان ټاکل کېږي په ولایتونو کې، دوی هغه خلک دي چې پخواني جنګیالي خلک وو، دوی ښه جنګونه کړي دي، پخوا یې ډېرې جګړې کړي دي، ډېرې لاسته راوړنې لري. نو دوی ولې دغسې په اوس وخت کې دوی ولې دغسې کمزوري ښکاره کوي؟ بالاخره دوی تر شا به هم ځینې لاسونه موجود وي که څنګه؟ دوی لاس لري له خلکو سره که څنګه؟
جګړې کولې، خلکو مال یې مور، د خلکو اولاد یې مور. دا شیان د دوی کښې ډېر وو، دوی په دې باندې عادت لري. دا د قهرمانۍ خبرې ډېرې کېږي، ولې حقیقت خبره دا ده چې دوی د پیسې
بلې. ښاغلی امرخیل، را به شو دې بلې خبرې ته چې په بدخشان کې ولې تل دغسې پېښې کېږي؟ یو ځل د ملي اردو سرتېري وژل کېږي، بل د پولیسو تښتول کېږي، اوس دغه د بیا سیمه ییز پولیس د دې خبرې ښکار شوي دي. په لنډه توګه باندې څه کول په کار دي دغې د مخنیوي لپاره په بدخشان کې؟
پخته هلته یوه قوي اداره په کار ده، اداره ضعیفه ده. هغه مشران چې هلته په ټوپک والا دي، ټوپک سالاران دي، تر هغه چې هغوی د لبین لار نه شي او دغه د معدن موضوع حل نه شي، دغسې مسایل دي ډېرې
وبښي. ښاغلی امرخیل، ډېره مننه، ژوندي اوسې. بلې، پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل چې په بدخشان کې د سرتېرو د تسلیمۍ په خبرې باندې بحث کوو. ښاغلی امرخیل زیاته کړه چې ضعیفه اداره او مدیریت د دې لامل شوي چې دغسې پېښې رامنځته شي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور کوي پانه کې هم اوریدلی شئ، او همداراز مطالبه چې د گزارشونو او خبرونو په شکل وي هلته لوستلی شئ. همداراز facebook.com/azadiradio ته ورشئ. د ازادي راډیو پښتو وی پانه ده، پښتو پانه ده په فیسبوک کې. څه باندې 2,500 کسانو خوښه کړې ده، تاسو هم ځان سره خوښه کړئ. تازه خبرونه پکې پراته وي، همداراز د خبرونو لینکونه چې زموږ له وی پانې سره وصل دي هلته تاسو ترلاسه کولی شئ. د افغانستان د پوهنتون نو د استادانو ټولنه وایي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته چې ژر تر ژره باید هوارې شي. په دې مقصد د یکشنبې په ورځ د لوړو زده کړو په وزارت کې یوه علمي ناسته جوړه شوې وه. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزیر په تعلیمي نظام کې د ستونزو موجودیت تایید کړ، خو ویې ویل چې هوارې ته تدابیر نیول شوي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت نوي وزیر وایي چې د لوړو زده کړو په نظام کې د ستونزو پلټل پیل کړي، خو د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي چې اوس مهال په دې نظام کې داسې عمده ستونزې شته چې د تحصیل پر بهیر ناوړه اثر کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې د یکشنبې په ورځ په یوې علمي ناسته کې ګڼ شمېر اکادمیکې ستونزې بیان او د لوړو زده کړو له وزارته یې وغوښتل چې هوارۍ ته تدابیر ونیسي. د استادانو د ټولنې یوه غړي پوهاند قیس دغو ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
لوړو زده کړو کې یو څه پرمختګ شوی، خو د کیفیت له پلوه له ټولو مادي تخنیکي امکاناتو او اسانتیاوو سره د لوړو زده کړو په برخه کې د پام وړ پرمختګ په سترګو نه لیدل کېږي. د لوړو زده کړو ستونزې او کمزورۍ تر اوسه په دقیق ډول نه دي ارزول شوي چې دا ستونزې د اداري برخه کې دي، د علمي برخه کې هم ستونزې موجودې دي، د محصلانو د برخې ستونزې دي، د درسي نصاب ستونزې دي او د استادانو ستونزې دي.
استادانو دا هم وویل چې په پوهنتونونو کې د سیاستمدارانو او زورواکانو غیر قانون مداخلې بل لامل دی چې د لوړو زده کړو نظام یې له څو کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ کړی دی. استادانو دا هم وویل د لوړو زده کړو لپاره بهر ته د استادانو او محصلانو په لیږلو کې عدالت په پام کې نه نیول کېږي او د کانکور پروسه د دې پر ځای چې ښه شي له یوه کال نه بل ته خرابیږي. په همدې ډول استادانو په لسګونو نورو ستونزو ته اشاره وکړه او د حل لپاره یو علمی او اکادمیک لارې چارې هم پیشنهاد کړي. په جوړه علمي ناسته کې د لوړو زده کړو وزیر فریدې محمد د استادانو ستونزې تایید کړې او وویل چې ټولو ستونزو ته به د پوهنتونونو د علمي شورا په مرسته یوه جامع طرحه جوړه او اوارۍ ته به یې تدابیر ونیسي.
د تیرو څوارلسو کلونو په جریان کې د لوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی. راځئ چې په متحد ډول پر بدلونونو فکر او عمل وکړو. په تیرو دریو میاشتو کې موږ وکولی شول چې د کانکور ستونزې تشخیص او د وزیرانو محترمې شورا ته یې وړاندې کړو. موږ وکولی شو چې د لوړو زده کړو د قانون مساوده تکمیله او د عدلي وزارت ته یې وړاندې کړو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې لسو کلونو راهیسې نه یوازې دا چې په پوهنتونونو کې د کیفیت له ټیټوالي شکایتونه کیږي، بلکې ویل کیږي چې په ځینو پوهنتونونو کې د تعلیم او تحصیل له اصولو خلاف سیاسي، قومي او سیمه ییز فعالیتونه کیږي. کارپوهان وایي تعلیمي او تحصیلي مرکزونه باید له هر ډول سیاسي، قومي، ژبني او مذهبي فعالیتونو څخه لرې وسي، او حکومت باید هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې دغه علمي مرکزونه له اصلي لارې واړوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
نای یا له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نن یک شنبه د ټولنیزو رسنیو اونۍ ولمانځله. د ادارې مشر مجیب خلوتګر د ټولنیزو رسنیو په لمانځغونډه کې ویل چې په افغانستان کې دغو شبکو د معلوماتو پر رسولو، عامه پوهاوي، له فساد سره مبارزې او نورو برخو کې د پام وړ مؤثریت درلود، خو له دې سره سره د مغرضانه او غیر اخلاقي اهدافو لپاره له دغو شبکو څخه د کارونې شکایتونه هم کم نه دي. قسیم سولمل په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د نظر اختلاف د دښمنۍ په معنا نه ده. د ټولنیزو رسنیو د ځنی سرژنۍ شعار جوړوي. د نایا آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر د یک شنبه پر ورځ د ټولنیزو رسنۍ د اونۍ په لمانځغونډه کې ویل چې په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو سره د ټولنیزو رسنۍ مؤثریت ډیریږي او په بیلابیلو برخو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
رسنۍ اجتماعي در کشور
د وی ټولنیزو رسنۍ په هیواد کې خپل ځای موندلی دی او په فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او علمي برخو کې تر اوسه ګټور رول لوبولی دی. شغله خلوتګر وایي چې په تیرو نږدې یو نیم لسیزه کې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، لینکډین او داسې نورو شبکو له صفر څخه پیل وکړ او ډیر پرمختګ وکړ. دی وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,300,000 کسان له ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخلي. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیالې مشګان مصطفی ویل چې د ټولنیزو رسنیو مؤثریت ته په کتو اړینه ده چې د سنتي رسنیو لکه رادیو او تلویزیون په قوانینو کې د ټولنیزو شبکو لپاره هم قانون جوړ شي.
د اطلاعات و فرهنګ وزارت په پام کې لري چې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې د ټولنیزو رسنیو په نوم یو فصل اضافه کړو، پرته له دې چې کوم چاته زیان ورسوو.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې د محل شپږ مخابراتي شبکې په افغانستان له دې سره خلک په افغانستان کې د انټرنیټ د کم کیفیت او لوړې پایڅه شکایت لري. په ورته وخت کې ټولنیزو رسنیو شبکو څخه ناوړه استفاده په افغانستان کې یو بل د اندېښنې وړ موضوع بلل کیږي. همدا موضوع مې د ټولنیزو شبکو له یو تن کارونکي محمد قاسم رحماني سره مطرح کړ او له دې څخه مې د دې ستونزې د حل لارې په اړه پوښتنه وکړه.
مو هنوز هم نیاز به ازی داریم که فرهنگ استفاده هست.
دوی موش له هم ارتیا لرو چې له ټولنیزو رسنیو څخه د استفاده فرهنگ باید پیوړی سي. دولت باید داسې پروګرامونه پیل کړي چې ټولنیزو رسنیو څخه سمه استفاده وسی او اخلاقی موازین باید تدوین کړي. ټولنیزو رسنیو په یو شمېر هیوادونو کې د سترو سیاسي بدلونونو سبب ګرځېدلې دي. خلک او مدني فعالان هم وایي چې له ټولنیزو رسنیو څخه نه باید یوازې د وخت د تیرولو او سرګرمۍ لپاره کار واخیستل سي، بلکې دا شبکې که باید خلکو ته د معلوماتو در رسولو او بنسټیزو بدلونونو په وسایلو بدلې سي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت جنګیالیو او طالبانو ترمنځ خپل منځي جنګونو بیا زور اخیسته. د دغو ډلو ترمنځ دغه جنګ اوس هسې مینې ولسوالۍ ته رسیدلی. د دې ولسوالۍ د خلکو په خبره په لسګونو کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوې دي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواري دا رپورټ جوړ کړی.
له کله نه چې د داعش په نامه وسلواله ډله په ننګرهار کې پیدا شوې، د دې ولایت د شینوارو په ولسوالیو کې وخت نا وخته د دوی منی ختی هم روان دي په دغه سیمو کې کله د دایش او کله د امارات اسلامي ډله پر یو بل برلاسه شي خو په هر وسله والا نیخته کې د سیمې خلک مجبور شوي چې خپل کور کله پریک دي او نور سیمو ته راکړه شي. له تیرو درې ورځو راهیسې د هسکې مینې ولسوالۍ په اوغوز کڅو او ګورګورې سیمو کې د دغو دواړو وسله والو ډلو ترمنځ د بیا ځل لپاره نیختې پیل شوي. د سیمې خلک وایي په لسګونو کورنۍ د دغو جنګونو له امله یو او بل ځای ته کډه شوي.
ماشومان ښځې صاحب داسې سرلو چې درون حرکت کوي پیاده وځي څه موټرو کښې او څه پیاده وځي صاحب څه جلال آباد ښار ته څه مارکو ته څه د دیبالا نورو سیمو ته ځي صاحب او دوی خپلو کښې سره لګیا دي جنګ دی تر اوسه پورې حکومت نه مداخله کړې ورکړي او نه کوم عکس العمل وښودلی دی جنګ اوس هم شدت سره روان دی صاحب او زموږ دا تقاضا ده چې دغې ته د حکومت توجه غواړو صاحب چې دغه کښې مداخله وکړي او دغه ډلې وځپي د منځه یې وشي صاحب او غټې ستونزې یې وروسته پیدا کړي صاحب.
جنګ چې دی د دایش او د اماراتو ترمنځ روان دی او په ګورګورې کښې ټول خلک د کورونه وتلي دي او مالونه هم پرېښي دي کورونه هم پرېښي دي او دغه نظر خپله جنګ روان دی.
د ننګرهار ولایت وین احمد زی عبدالزی د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو نښتې تاییدوي او په خبره یې د دغو جنګونو د تلفاتو په اړه ورته راپور نه دی ورکړل شوی.
هلته امنیتي ادارې وایي چې نښتې سره کړي دي اما جزیات دوی ته معلوم نه دي چې دوی سره څه شی څومره تلفات اړولي. امنیتي ادارې وایي چې پرون نښتې سره کړي نن د کوم نښتې ګزارش نشته خو پرون یې کړي سره.
له دې وړاندې په اچین ولسوالۍ کې هم د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ سختې وسلوالې نښتې ترسره شوې چې د سیمې خلکو په خبره په هغو نښتو کې عامو خلکو ماشومانو او مېرمنو ته هم مرګ ژوبله واوښته چې د همدغو جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې. د اچین ولسوالۍ څخه یو تن راکډه شوی وایي ولایتي چارواکي د دې جنګونو یوازې ننداره کوي او په اور کې عام خلک سوځي.
حال او مال زمونږ ټول تباه او برباد کړو کورونه زمونږ اوس اشپزخانې چرګانې په ول لاچې زمونږ ژوندي ورته غورځولي فیلمرغانې ژوندي ورته غورځولي مالونه داسې مالونه په ول لاچې چې داسې په سترګو ورته کاته چې ځان یې نه ورکول هغه په کلاشینکو باندې وشته هغې نه وروسته لال کړه او بې رحمانه دا مالونه د کمرو نه خطا کړه انسانان یې د کمرو نه راخطا کړه مونږ یې مالو حال چور چور کړی دی. حکومت په دې کې چې دلته امنیت اول ته امنیت هغه ځای ته سر نه راښکاره کوي چې په دې ښځو او ماشومانو باندې څه تېرهږي په ول لاچې دا چپړې داسې پرتې وي په دې لار کې چې بې امتحانه چپړې د زنانا او ماشومانو نه پاتې شوي چې دا پیدره روانو خوران څوک د کمر نه لیدلی چا لاس ما چا پښه ماته او داسې یو رش د دې چپړو پروتو چې تا ورته ژړلي وای تا ورته ژړلي وای چې مسلمان باندې دا حل ولې دی.
نوموړي د مشرانو جرګې پر هغه پلاوي هم نیوکه وکړه چې په خبره یې ننګرهار امن دی او خلک د امنیتي وضعیت څخه خوښ دي. دی وایي دغه ډول پلاوي چې له مرکزه راشي یوازې د ولایت په مقام کې د امنیت ارزونه کوي خو د سیمې د خلکو له حاله یې ځان نه دی خبر کړی.
باید چې داسې حیات ولګي چې هغه ځای ته ځان ورسوي هغه صحیح حیات وي هغه د دې حکومت باندې خفه کېږي په دې ولس باندې خفه شي د ولس سړی داسې سړی رالګي چې هغه د وطن خلاف وي هغه کم سړی چې لیا د ایران نه راغلی دا د پاکستان راغلی دا د روغ افغانۍ یاد راولګي روغ وطن فرض سړی در ولګي چې هغې پوښتنه وکړه چې دا څه حل په دې وطن کې روان دی.
د ویلو ده چې تېره اونۍ د ننګرهار سرې میاشتې ټولنې د اچین ولسوالۍ څخه راکړه شوو څه باندې زرو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. د دوی په خبره دا مرسته یوازې هغو کورنیو سره شوه چې غنیخیل ولسوالۍ ته راکډه شوي. دا چې نورو ولسوالیو او جلال آباد ښار ته څومره نورې کورنۍ راکډه شوي د هغوی سروې روانه ده.
ومریدل چې په ننګرهار کې دایش او طالبانو بیا خپلمنځي جګړو ته زور ورکړی دی. وربشو پکتیکا ته هلته شاوخوا 140,000 هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 9 میاشتو نه تر 5 کلونو پورې دي د شری ناروغۍ پر ضد د واکسینو شپږ ورځنی کمپاین پیل شوی دی.
د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد ابراهیم د واکسینو په پیل غونډه کې د یاد ولایت چارواکو مدني فعالانو او قومي مخورو هم پکې برخه اخیستې وه رسنیو ته وویل چې واکسیناتوران به د کلیوالو جمعو او جماعتونو ته برځي او هغو ماشومانو ته به واکسین ورکوي چې عمرونه یې له 9 میاشتو نه تر 5 کلونو پورې وي.
تقریبا د بشپار ورځې دوام وکړي او خاصتا د پکتیکا د ولایت په سطحه باندې تقریبا 140,000 په شاوخوا کې ماشومان چې هغه د 9 میاشتنۍ نه تر 5 کلنۍ پورې عمر لري دا به ټول جکټیبر یعنې د ستنې په واسطه باندې واکسین کیږي. هر کلی جماعت په جماعت باندې به دغه ټیم ګرځي او ټول کورنۍ هغه ماشومان که مخکې د سیر واکسین هم اخیستی په دې کمپاین کې دوباره بیا واکسین کیږي.
د پکتیکا والی امین الله شارق د میناجان په نوم یوې ماشومې ته د واکسینو د زرق یا وهلو له لارې د شرې ناروغۍ پر ضد د واکسینو شپږ ورځنی کمپاین په یاد ولایت کې رسما پرانیست. پکتیکا والی وویل چې واکسین د شرې د مرګونې ناروغۍ پر ضد وقایه ده. د پر پکتیکا والو غو کړ چې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي.
په تبابت کې وایي چې وقایه ډیره بهتره ده او ارزان تر ده نسبت د علاج نه. مونږ نن دلته عملا فیصله باندې د یوې بیبي میناجان ته زرق او د دې په د زرقولو سره به په ټوله پکتیکا کې واکسین ادامه پیدا کی. کور په کور به ټیمونه ورسیږي. زما د کورنۍ نه غوښتنه او هیله مندي دا ده چې خپل ماشومان خامخا واکسین کی.
یاد دی چې ډاکتران شره یا سرخکانی و خطرناکه وژونکي او ساري ناروغي بولی.
د سرخکان یشری د واکسین د پیل پاره مو له پکتیکانه د نجیب الله علی خو لوخیل راپور اورید. وخت په فنسن کې د ماسپخین 2:30 دقیقې شوې. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی چې د فنسن سیمې او نړۍ مهم لند خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مه هیروئ.
د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو همکاري ولوالي ته تسلیم شوی دی. چارواکي وایي د فرادا نردری وسوال درې افغان سرتیري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوی دی. د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د یو پاکستانی په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوی دی. د امو سیند د سپانده کې دوه عمله د جوزیان د قرقین او خوماب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځای شوی دی. سپینماني نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د ترکیې په جنوب ختیځ کې دوه اسکر په بمی چاودنه کې وژل شوي او څلور نور زخمیان شوي دي. د استرالیا پولیسو یو نرس چې په ورستۍ کې په خپل خوښه له سوریې سنسوي وو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش په ملاتړ تورن کړی دی. او اسرائیل پولیس وایي چې د یهودانو د مذهبي مراسمو د امنیت ټینګولو لپاره نن د اقصی جماعت ننوتل.
د افغانستان له پنګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وایي چې په افغانستان کې ځینې شرکتونه کورنی او بهرني پانګوال په بهر کې پانګونې ته هڅوي. د دغه ادارې بیان روح الله احمد زینن ازادي رادیو سره په خبرو کې دا د قانون خلاف عمل وبوله او ویل چې دغه شرکتونو جواز به لغو شي. احمد زی وویل ځینې شرکتونه دي چې زمو کورنی پانګوال هڅوي چې تاسو لاړ شئ ترکیه یا دوبۍ کې پانګونه وکړئ. موږ هڅه کوو چې دغه شرکتونو جواز بیرته لغو کړو. ښاغلی احمد جزیا تکړه چې دغه شرکتونه د رسنیو لارې خپل اعلانونه خپروي او دغه کار مخنیوي باید وشي ځکه چې د پانګونې ته سخت زیان رسولی شي. په شمال زون کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین د پانګچونې د کموالي په اړه اندېښنه لري. په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر احمد قاسمی نن ازادي رادیو سره په مرکه کې د پانګچونې د کموالي سبب ناامنۍ، د تیر کال انتخابات او د دولت بې غوري ولل. ښاغلی قاسمی زیاته کړه چې له درې کلونو راپه دې خوا په شمال زون کې د ناامنۍ له امله هیڅ ډول پانګونه شوې نه ده. قاسمی زیاته کړه چې د تیرو انتخاباتي لانجو له امله په شمال زون کې 80% پانګچونه کمه شوې ده. او د بامیان ولایت اوسیدونکي وای حاضر دي چې د حاجیګک د وسپنې کان د امنیت په ټینګښت کې برخه واخلي. د بامیان د حاجیګک کان رئیس انجینر حمید الله لالی ویل کوم هندي شرکتونه چې دغه کان مزایده تر لاسه کړي و د عمل دغه کان له استخراج څخه ډډه کړي. د بامیان یو قومي مشر حاجی سیف یار نن ازادي رادیو ته ویل د کان د کان د شاو سیمو اوسیدونکو نظری چې د کورونو پورانه دو سره د دغه کان د استخراج چاري پایل شي. ویل کیږي چې د حاجیګک د وسپنې کان د کار په استخراج سره به سبان د لزر کسانو ته د کار زمينه برابر شي. د حاجیګک کان د بامیان ولایت په ختیځ کې موقعیت لري او د سیمې په کچه د وسپنې تر ټولو بډای کان دی. خو دروسه د دغه کان د استخراج عملی کار پیل شوی نه دی. او د هم د بهرنۍ اثر په وړاندې د افغاني بیا یو امریکایي ډالر یو شپېته افغانۍ او ډېر سپوله یو ایرو شپېته افغانۍ یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ او شپېته پوله یو سعودي ریال 14 افغانۍ او لس پوله یو د عربي اماراتو درهم 14 افغانۍ او 50 پوله او زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 80 پوله.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه صفای خپل نور همکارانو سره یو زاید ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د بندونو او هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر پاغه گو روغتیا کاروهان وای چې ډیر کسان د ویټامین ډي په کمښت تخته دي، چې لامل یې د هغو کسانو شمیره زیاته شوې چې هډوکي نرم شوي یا د هډوکو په دردونو اخته دي. روغتیایي کارپوهان ویلي چې په خلکو کې د ویټامین ډي د کمښت لومړنۍ نښې نښانې دا دي چې د بندونو او هډوکو درد پیدا کیږي او ځینې اندامونه پړسیږي. د همدې ناروغۍ په اړه د نورو معلوماتو لپاره د وسره سره په سټډیو کې د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د څانګې ترنر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله وتخیل را سره دی چې مکتبه په دې اړه معلومات راکړي. خو لومړی له هر څه ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
مننه. زه هم په خپل لوبه سره د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. او د اوستیوپوروز مسله یا ځینې خلک د هډوکو رستیدل یا پستیدل وایي، در مورد که با معلومات ورکم.
بله، دیر ازیت مننه دوستانو. تست با در استودیو در تلفون شمیره هم تکرار کم تا تاسی که کما پختن لره دکتر سیبنا، نو کولشه چه پدیش میرو استودیو تا تلفون وکه و مستقیمن لدکتر سیب ادخیل نا خپل پختن مطرح که. از منگ در استودیو در تلفون شمیره دی 0-99-215-30. بلا شمیره مده 0-99-215-50. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب وتخیل، با د خبرونې په سر کې د هډوکو نرمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي.
ډیر ښه. د هډوکو نرمښت یا انګلیسي اصطلاح د اوستیپوروزس دا یو عامه ناروغي ده چې په دغې کې هډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه یې د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د هډوکو پروتیني مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په هډوکو کې کلسیم هم کمیږي، نو له وجې نه یې هډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیدی لحاظ ریسرچ تحقیق شوی ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري، چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځته راځي. اکثرا لومړني اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځته راځي.
بله دوستانو، تاسو سبب هم یادونه وکړو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري د خبرونه نن ورځ لپاره ځنګړي شوی د بندونو هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر چې ډیری خلک ورسره مخ دي. په دې خبرونه کې د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د څانګې ټرنر ډاکټر صاحب خلیل الله وتخیل له موږ سره په سټډیو کې دی او تاسو ته معلومات ورکړي. په دې اړه د خبرونه په دې برخه کې رازو یو اوریدونکو لرو چې دوی کومه پختنه لري په دې برخه کې، د دوی پختنه به هم واخلو بیا به رازو نورو سوالونو ته. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
مولا
ځان معرفي کړئ او کومه پختنه لري ازادي رادیو اورئ. ډاکټر صاحب، د دوی اړیکه لمک سره پرې ده. د انسان په وجود کې د ویټامینونو په ځنګړي ډول د ویټامین ډي کمښت څومره د هډوکو دردونه ته زمينه برابروي؟
ډیر ښه. اصلا د ویټامین ډي چې دی په وجود کې په کافي اندازه موجود وي، د هغې د وجه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدواری په وخت کې په وجود کې کافي اندازه سره کلسیم ولری نو د پلاسنتا یا پریوان د خانه ماشوم ته ویتامین دی او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نو وروسته اکثرا تر شپږ میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغۍ سره دوی نه مواجه کیږي، خو وروسته وروسته بیا پیدا کیږي دغه ناروغۍ. اړیکه نیسو
اړیکه بنیسو زابل ولایت نه نذیر احمد مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ، مهرباني وکړئ. د دوی اړیکه پرې د ډاکټر صاحب بلوریدونکو ته به هم ورشو، خو د هډوکو د نرمښت په اړه به یو څه نور معلومات هم تاسو ورکړئ، خو د بل په اړیکه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کې مهرباني.
دلاور خان د کوی ساتنه خبرې
کوي. ښه دلاور خان، مهرباني کا کوم پښتنه لري ډاکټر صاحب نه؟
ما پښتنه زار پروس کړی نو سم د سوال باندې ما په کومه تشه د بندي وزیر اکبر خان کې عملیات کړه.
ښه ډیر ښه. ښه
نو سره باندې په دې باندې د بجلا کې چې ما دا ورته وای دا اوس خوري کله د دې بل په خیر ولې ډیر نرمش نه لري او چې نه وګورئ دا مقال کوم بیا داس کې دوه ورځې درې ورځې او پر څو بر سره پیدا کی
او ورجان د چې ما ته واړو کې کوم قسمت دا ډو کې دی او د دې بل نه لکورته
دا په دې باندې په سر باندې دا خو ما ته دا غاټه د چې بیا چې خان تیر کړه دا خپل وزیر اکبر خان کې عملیات کړ بلغه و چې دا په خاله ما چې نرمش نه کوي کله چې دا بل چې تور قاتیږي دغه نه قاتیږي او چې موږ زیږم یا کوم بیا هم درس کوي پر سی
او ورجانه وجه چې و دا ول مات شو لیدلې وي خبره
واڅه دا غو زیدلې ما هو زه غو زیدلې ما تسرلای و زمخ کې و بو په خاله کې غو زیدلې بیا ما تا و د پیندل نه په لاس سره هم پکې دا پټرای و ک پیندل چې نه هم پکې ور کوم دا ته عملیاته چې خاله هم تو اخترام دې دا کلخول دغه په خچ
او اوس یو کال تیر شوی کنه
ډیر
ښه سیده تاسو جواب
ډیر زیاته مننه نو ډاکټر صاحب تاسو میرا بنی وکړي
خا د لور خان رور د کوی صافي څخه تقریبا کال در مخه د ویلي چې خپم ماته شو په اکثرا ګومان کیږي چې د ساق یعنی د زنګانن لاندې او بجلک ترمنز د قسمت اډو کې به مات شو چې د ویلي چې خان هم پکې تیر شوی و کله کله د عمومي لوی هډو کې چې ماتيږي د غي د ارجال لپاره موږ د څو میتدون نه کار اخلو یا د بیرونه سیخان تیرو چې اکسترنل فیکسیشن ورته وایي یا کله کله په پلاستر سره تثبیت کوو او په ځینو حالاتو کې د داخل چې انټرنل فیکسیشن ورته وایي طریقې هغه هم مختلفه دي یا پلیټ کدو یا سیخان تیرو یا نیل په هر صورت په غي خبرې نه کوو خو د ورور سوال ته به داس جواب ورکو په هغه حالاتو کې چې موږ او غواړو چې اډو کې دوباره جوش وکړي نو یو څومره د وخت تثبیت کول یا په ځای ساتنه ضرور ده چې دا په هر میتود چې وشو کېږي یو چې د مریضانو ته په جریان د تداوی او وروسته د تداوی کې موږ دا توصیه کوو چې دوی په فعال صورت سره د خپل بندونه مفصلو ته حرکت ورکړي حتی په ځینو حالاتو کې ک طرف یې په پلاستر کې وي یا په نورو وجو فکس هم وي نو د موږ همیشه ترې خواهش دی چې د عضلاتو ته سره د غیجدوی نشي قاتوله حرکت به دور کی دغه سبب دی کی چې په آینده کې د دوی د پاره د مفصلونو یا بندونو شخواله پیدا نشي خو فکر کوم او یا بل دلیل هم دا کېلی شي چې کېدلی شي دغه ماتیدل زها یا خط کسری مستقیما په داخل د مفصل کې شامل وي چې په هغه صورت کې هم به بل ناروغي تر راځي چې موږ ورته اوستیارتریت وایو یعنی د مفصل نور التهابات دي په هر حال ورورجانه ستانه من خواهش داده چې دوباره د اورتوپیدی متخصص سره په تماس کې شه حرکت ډیر اجرا کوه او چې موږ ورته فیزیوتراپی وایو هغه کسان چې په داخل د روغتونونو کې راځي موږ غوته ماساج ورکو فیزیوتراپی ورکو خو بیرون چې کله خپل کور ته ځي نو هغه مجبور د خپل کور کې هم آمدغه فیزیوتراپی وکړي په هر حال فعلا ماساج ورکو د طرف نه استفاده کوه او یو ځل د یو متخصص سره په تماس کې شه
ډیر مننه احمد خان کندوز نه السلام علیکم
الو
مهرباني وکړئ که کومه پښتنه لرئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
احمد یم کندوز ولایت د ارچول سوالی نفس ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې کوم خواړه د دغه ویټامین سبب ګرځي یا د ویټامین په بدن کې زیاتېږي چې هغه خواړه سړی وخوري او دغه ویټامین ډي زیاتېږي.
ډېر ښه خبره.
دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب تاسو ځواب کړي. ډېره زیاته مننه. له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډېر ښه ورور جانه. په مجموع کې ویتامین دی خواړه په دغه خوراکي عادي مواد کې چې موږ تاسو لرو په دغه کې هم شته، خو ډېر زیات چې دی په شیدو کې، مستو کې، د مایع غوښه، پروتینی مواد څه چې دی په دغه ټولو کې شته. یعنی ډېر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی وایي چې ما ته دغه شیان اتمی وي یا د مایع غوښه دی وي او زما په وجود کې کمښت د ویتامین دی براش. یو ډیره مهمه او ضروری خبره د ویتامین دی په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زمونږ تاسو ځینې خويندې او میندې چې وي په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعا سره نه مواجه کیږي، نو په دغه کې بدبختانه د ویتامین دی کمښت کله کله پیدا کیدی شي. خه طریقې دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سحر د خانه یا مازیګر د خانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي او یا که بهر هم بیره اوزي اکثرا ډیرې پنډې جامې لري، لاسونه خپې پټوي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه لوس وي، مخې لوس وي او خصوصا ماشومان ته ډیر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د عینی تر شا ډیر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز دی ډیر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویتامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي. یو لامل د لمر نشتوالی ده. دوم هغه کسان چې مزمن حالت کې ناروغي لري دوی یو تیر دواګان اخلي، مثلا من ورته د کورتیکوستروید وایو، یا ځینې کسان دوامدار صورت سره هپارین اخلي دواګان اخلي، یا یو دوا د من میتوترکسات ورته وایي، یا ځینې کسان دي چې وي بدبختانه الکولیستان دي شراب سکي دوامدار دوی د ایتایل اخلی ایتانول، په دو کې د ویتامین دی کمښت ډیر زیات لیدل کیږي. او زمنن هغه کسان چې لمر ته نه مواجه کیږي یا ځینې کسان چې په خلا کې کوي، کنه د سپیس فضا ته چې دوی سفر کوي، نو که دوی چیرې تمریناتونه کوي او په خوړو کې ویتامین دی او کلسیم په کافي اندازه سره موجود نه وي، نو د دوی وجود بیا د کمښت سره مواجه کیږي.
بله نذیر احمد مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
ما ډاکټر صاحب دا پښتنه ده چې ما اړډه کې ځکه نازک دا غوښته مې نازک کړه چې غوښته مې نازک لر کړه د خمسې د ډاکټر نه جوړي.
او روزانه څو کلن به یې؟
تقریبا دا یې ښکارې.
او وظیفه دې څه ده؟
دکان کو
دکانداري. دکان دې مخ مرته ده که سوري ته وبخه؟
مرته دې.
مرته ده. په کوم ولایت کې اوسې؟ کندوز نه لکه چې وایي
زابل
څخه. زابل څخه ډیر ښه. یعنی بنیاد عام ته ور ډیر ډنګر یې؟
ډنګر یم. و
ښه کور کې ور و هم د سکه مز خلک وکا څنګه
یا هغه دغه چا جن
نه دغه؟ او می کومه ناروغي خو نه لري په وجود کې چې ملا دې درد کوي؟ بله چې واه نه لږ
کلر زخمې بیا یې را جوړي.
یو بل ناروغي د شکرې ناروغي مورته یې هغه خو بنل لري ماینه د کله کله کنه
دا د خېوار څخه دروسه پرې دا
خه ډیر خورو جنا.
له تاسو مننه نذیر احمد خان ډاکټر صاحب ساسي د پښتنه وښله او مفصل.
نذیر احمد خان وروره یو تعداد کسانو عام طور سره بنیې همداسې ولادي شکل سره غوی په اصطلاح کم وزن وي، ډنګر وي. دغه تعریف د صحت په عام صورت سره د سکي وای نشټوالې د مرز او بهبودی کامله پوره بهبودی چې دا ناممکنه ده. مونږ څومره جوړ هم اوسی په وجود یو قسمت کې به یو چی وي، یو دانه به وي، یو بخار به وي. په هر صورت سره بیا ورسته کلو کې دا علما د طب د صحت په بل شکل تعریف کړي چې هغه بهبودی چې انسان ترې ناراضي وسی او ځینې کسان شاید وزن کم وي خو خپله راضي دي ناروغ نه دي. خو په ځینو حالاتو کې په یو تعداد کسانو کې چې د ماشوموالي په وخت کې ډېر دوامداره اسهالات تیر کړي وي یا د سوی تغذي مسله تیره کړي وي یا مخکې مو وویل چې لمر شعا سره نه وي مواجه شوي. او زابل ولایت خو زموږ تاسې اطراف د هلته انشاءالله شیدې مستې درته پریمانه دي. زه یقین لرم چې دغه ناروغۍ نه ته معافي که په عمومي صورت سره څه خاص شکایت نه لري دا د وزن کموالی هیڅ عیب نه ده. خو کچیرې د ملا دردونه ولري یا د خپو بلخاصه د یو لاس خپې یا د یو ځای مشخص دردونه وي نو بیا کولی شي همغلته نږدې روغتونونو ته هم مراجعه وکړي. زموږ ډاکټر صاحبان شته دي په همغه ځای کې هم تا سره لازم هم مرستې کوي. که عام طور سره نور چینی مه پریشانه کیږه. زموږ ډیر کسان دي چې ورونه او خویندې په کم وزن سره په ډنګروالي کلمه ورسره یو ځای خپل نورمال ټول عمر کارونه کړی شي کوم مشکل سره نه مواجه کیږي.
مننه دوستانو. نن خبرونه کې د بندونو او هډوکو په دردونو غږیږو. د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د سنگ ترنر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هوتخیل موږ سره په سټډیو کې دی او تاسو ته په اړه معلومات درکې. یو بلوریدونکو اخلو عبد الله ل کندهار نه. السلام علیکم. مهرباني وکړئ عبد الله خان. وعلیکم السلام.
مننه. وعلیکم السلام عبد الله. ورو ورو
هغه کسان چې مختلف شیدو مصرف نه لري نور د کوم سبزیجاتو لامل نه ویټامین ډي
که چیرې دغه موقعیت ته لږ تغییر ورکړي چې غږ مو پرې کیږي. ډاکټر صاحب سم سوال یې ونخسته.
خا ویل ویټامین ډي په سبزیجاتو کې هم څنګه یو څه حدا پورې مو واخسته نور پوښتنه خو نه لري ورو ورو ګاډي کې پرې شو. ډیر ښه ورور جانه. تنها په غوښو کې او شیدو دی کې نه ده. موږ تاسې خصوصا قندار کې ډېرې ښې میوې لري. تاسو په میوې خوراکي مواد په ټولو کې هم ویټامینونه شته. هغې جملې ځینه ویټامین ډي او کلسیم په کافي اندازه سره خاصتا په میوو کې دي. لدی چې موږ د راډیو نه خبرې کوو عام طور همیشه په ډېر ښې خوراکي موادو باندې فوکس نه کوو ځکه ځینې کسان چې وضع د اقتصادي جوړ نه وي بیا هغوی مایوسه نه شي. په هر حال نورمال خوراکي مواد که موږ واخلو او خاصه ناروغي ورسره نه وي یا دوامداره موږ په اسهال په ناروغي دوچار نه یو یا یو تعداد کسان عادت لري چې هغوی د زړه بدوالي عادت لري خاصتا یو تعداد میندې په جریان د امیدوارۍ کې هغوی ته د ځینو ناروغۍ له وجې نه زړه بدوالۍ کانګې پیدا کیږي. که داسې عام ناروغي خصوصا په اطفالو کې یا په نورو کې نه وي بیا د تشویش وړ خبره نه ده. منګ او تاسې خپل نورمال رژیم چې اخلو انشاء الله چې همدغه هم موږ ته کفایت کوي. خو ورسره د لمر سره مواجه کېدل ډیر ضرور دي او هغه شیان چې کلسیم او ویټامین ډي ولري خاصتا شیدې او مستو هګۍ په دوی کې ډیر زیات دي. کولی شي ترې استفاده وکړي انشاء الله چې کومه ستونزه به درته نه وي.
مننه ډاکټر صاحب. هر کال په نړۍ کې ویل کیږي چې د هډوکو د ماتېدو له امله کابو یو نیم میلیون پیخې رامنځته کیږي. ستاسو له نظره په افغانستان کې د دې ناروغۍ پیخې څومره د اندېښنې وړ دي؟
ډیر ښه. اصلا په 1994 کال کې سازمان صحي جهان یو احصایه ونیوله په ټوله نړۍ کې. هغو تقریبا دا یو تناسب ونیوه چې د ژوند په مختلفو مراحلو کې انسانانو کې خصوصا خزینه بخشه په هر دوو ښځو کې یوه په یو نوع سره د اوستیپوروزس یا د هډوکو ورستېدلو سره مواجه کیږي. او دا تناسب په نارینهو کې بیا په هر شپږ کسو کې یو نفر د اوستیپوروز سره مواجه کېدی شي. په هر حال دغه د اډوکو رستېدل یا نرمېدل یا همغه انګلیسي اصطلاح چې موږ اوستیپوروز وایو دا یو عمومي حالت ده چې ټول وجود خاصتا په یو تعداد میندو کې چې هغوی په مختلفو امراضو اخته وي هغه د 15 کلنۍ نه د مخه هم دا ناروغي راتلی شي. ولې ډیر په زړو کسانو کې یو بل طریقې ده چې هغه په زړو کې پ په نارینه او ښځو کې پیدا کېدی شي. په افغانستان کې متاسفانه دا واقعیت ډېر زیات لیدل کېږي. ځینې کسان به تاسې لیدلی چې خپل نورمال قد د لاسه ورکوي، په ملا باندې کوب کېږي او وجود یې ډنګروالي ته ځي، بیا خصوصا دا د لاس پوستکی که وګوري نو دا درزونه پکې پیدا کېږي، یعنی خطونه پکې اضافه کېږي. نو دغه اکثریت کسان یې د اوستیپوروزس یا د اړوکو رسېدو سره مواجه دي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. احمد الله له کابل نه ډیر منتظر هم پات شو، مهرباني وکړئ. احمد الله خان، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
احمد
شاه جان، مهرباني.
مهرباني.
وعلیکم السلام. محترم، چند سال عمر دارین؟ ببخشید،
از 50 بالا هستم.
50 بالا. وظیفه تان ببخشید؟
وظیفه من مامور مدرسات مدیر مدیر.
درست است، درست است. بسیار بسیار خوب، از طریق رادیو برتن جواب میتیم.
در من لده غرور مربانی را کرده
غرور احمد چه ده کابل چه ویده د زنګنونو درد راته شته ده. متاسفانه په ځینو کسانو کې چې موږ انګلیسي کې اوستارتریت د مفاصل ورته وایو، اصلا د مفصل یا بند چې موږ تاسې وګورو که په انسانانو کې ده یا د ځینو حیواناتو د غوا او پسو د دوو موږ لیدلی ده، دا د بند سطحه نرمه ده، ښویې ده، د غزروف په وسیله سره پوښل شوې ده او په داخل د مفصل کې موږ ورته سینوویال مایو وایو چې چسپناکه او سپینې اوبه دي. هغه تقریبا د موبلایلو یا غوړېدونکو شیانو حیثیت لري. ښه په هر صورت دا یو اصطلاح ده چې موږ وایو، کنه هغه نور دلایل هم د ځان سره لري طبي لحاظ سره، خو عام طور ستاسو د پوهنې لپاره ما دا اصطلاح وکاروله. اصلا دغه بندونه چې کله یو په بل باندې حرکت کوي، د اډوکي سطح چې غزروف باندې پوښل شوې ده، دا نسولیږي. خو په ځینو حالاتو کې موږ تاسو د ژوند په مختلفو مراحلو کې یو سړی د ترافیکي پیک سره مواجه کیږي، د بام نه لویږي، یا ځینې کسان د سپورت کوي یا تمرین کوي، مختلف تراوما په هر دلیل سره ضربه چې پیرا شي، کیدای شي دا سطح د مفصل لږ څه تخریب شي. نو په هغه کسانو کې چې سطح د مفصل لږ لږ تخریب کیږي، دغه یو التهابي حالت عادتا عمر په پیشرفت سره هم دا مسله راځي. دغو کسانو بیا یو وجه دا ده چې کله چې دوی حرکت کوي، په حرکاتو کې دردونه ورته وي، خو په استراحت سره د دو دردونه کمیږي. نو د دوی لپاره بیا موږ خاص تدابیر نیسو، خاص تمرینات ورته ورکوو چې دوی یعنی بی حرکت کوي نه. دوی باید یو متخصص ډاکټر د اورتوپیدی سره په تماس کې شي او یو ایکسرې اخیستل کیږي. په ځینو حالاتو کې کمن دا د سطح د غشا د سینوویال التهاب هم وي په ځینو کسانو کې، چې ځینو حالات کې مزمن التهابات وي، خاصتا په توبرکلوز او ځین نور امراضو کې دا شی پیدا کیږي. خو د توبرکلوز کلمه مې یاد کړه، دا ورور دی، نه پریشانه کیږي، ان شاء الله چې دی به ونه لري. په هر حالت کې د مامورین اکثرا د میز تر شا کینی یا په چوکۍ باندې ناستی. ښه موقع ده چې ټولو ته دا پیام ورکړم چې هغه کسان چې د چوکۍ تر شا کینی، خصوصا د نوې ټکنالوژي چې کمپیوټر ده او سکرین د موږ تر مخه وي، نو ښه طریقه یې دا ده چې هر ساعت وروسته حداقل 15 دقیقې دوی په دا خپل شعبه یا دفتر کې وګرځي او نرم حرکات د اجرا کړي. په همداسې یو تیره کسانو کې چې د ملا دردونه پیدا کیږي، هغو ته توصیه کیږي چې هغوی حداقل ساعت وروسته وګرځي. په هر حال ورور جانه، ډېر ورته تشویش مه کوه، نږدې ترین ډاکټر د اورتوپیدي سره په تماس کې شه، داسې لږ شانې دوا هم درته درکوي او خاص تمرینونه په خاص حالاتو کې تغییر د وضعیت درته توصیه کیږي. که ډېر ضرورت وي، بیا یو ایکسرې اخیستل کیږي، مطابق د هغې تصمیم نیول کیږي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب له دې مفصل معلوماتو. دوستانو، د خپرونې لومړۍ برخه هم په همدې څو شیبو کې پای ته رسیږي، خو د خپرونې دویمه برخه مه هیروئ. بیا هم د همدې ناروغۍ په اړه غږیږو، البته تر ډیره به د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. نو دا اوس 3 بجې کیدونکې دي، د 3 بجو خبرونه به واورو.
تاسو ته دا ونه کوم چې نن په خبرونه کې د بندونو او هډوکو درد د هډوکو ماتیدل یا کسر پړغږي او تاسو به مخکې د مخکې به هم د سټډیو د ټلیفون شمیرې اعلان کوم چې خبرونه ورسته بیا کولای شي چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسي 0992153 بلش میرا مو ده 0992253 د سټډیو ټلیفون شمیرې دی د وزیر اکبر خان روختون د هډوکو د سانګې ټرینر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله تخیل هم لمنګ سره په سټډیو کې دی. رازو خبرونه او د دریو بجو مهم خبرونه سحر لیوال څخه ورو چې د وس را سره په سټډیو کې ده.
مقام های